أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می اومنی د اساسي او بشري حقوقو یوی بلی خبرونه ته خراغلی د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راسو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ ستاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دغه فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پات شوی افغانان ته تاسف سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ ستاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبره ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ حلال کړی وو او وخت توزیع کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه اوه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چې پسال کړی وو بېرته تراله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونه ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې یو رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بې وزله سره حق وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېرنه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کېږي. حتی هغه مېرمنې چې سینګار به یې کاوه دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، له خلکو نه کار واخیستل شي، په کور کې نیول شي، په تېره مېرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې مېرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات شي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء. دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایلو کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات سینا شریکوی خپل همکاري ور سره کوي خو ځینې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خاين دي چې هغه نارینه نه لري کل دي د مثال په توګه باندې یا داسې مرمن چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خاين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ اساس د اسلام مبین دین چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتري وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد یا وي ته حلاله مای جوړي پیدا کړي دا ډیره زات بهتري وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کې حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعضی قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سیغو باندې وي سره همکاري وکوي ځکه خزر د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بيبي و هغه بزنسمن و رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لارښود او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزر حق لري چې بزنس وکوي خزر حق لري چې دکانداري وکوي خزر حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته باندې خزر کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته دا کار مناسب دی چې په اطراف کې کې مثلا یو خزر یو چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان وښتل شي مثال په توګه باندې چاوي دین استفاده کوي بعض کارونه دي مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې ګلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خاين دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وښتل شي مثال په چاوي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه چې غنشته حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څو درس دلی او ورسره ولار دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي او داس احساس وکړو چې دا زما قوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د مثال ته زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل به موږ تاړه ورته ورنه کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خوایند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي هغه د ضرورت واجب باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د مثال ته ځانګړتیاوې چې لري دا باید احترام وشي او هغه ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نور ټولنې باندې کار نوي
bale ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېر خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سر کو دی روزل خلکو نه سوال کینو کېدلی چې د اخلاقي فساد رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي د دغه ګناه به د چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي هغه که کاري زمينه برابر راول وي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو دیوالی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وښکلا ورکوي کومه تاسو زیر شو دا لامل ته دا وښکلا تار ورکوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دغه دانه په کثافات کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دغه تسبیح دغه دانه کې چې تر وښ کېږي نو دغه دانه که صفه دانه کېول کې متاسفانه خلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده. افغانستان زموږ اوس دی زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هېواد دقیق او عملي احترام باید وکوي. په دې معنا باندې چې خپل د هېوادوال باید هېر نه کړي. دوی یوه هماهنګي باید ولري. هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی په غې کې را ونیسي او د دوی اوښې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که دا پوره نه شي نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبورېږي هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفراو اخطر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري فارغ وخت وایي د زهرو نه هم ډېر خطرناک دی نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې یو احساس وکوي چې یوازې داسې ما باندې هم راتلونکې ده زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي زما مور هم کېدی شي محتاجه شي زما خور هم کېدی شي محتاجه. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي هغوی او ناداره دي هغوی په غېږ کې راونیسي هغه که کاري فرصتونه وي او هغه که انساني او د مرستندویو مؤسساتو نه څه همکاري غوښتل وي که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد پخپله باندې جوړ کړو وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسې وکړ لوګستان کې داسې وکړ داسې وشو داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي زموږ تاسو مازی زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځایون پرې وس باندې کوي 50% 60% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 50% 90% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی فلانی داسې وکړ لوګستان کې داسې وکړ دا به دا وکړي دا به دا وکړي موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه مت پیدا شي به مرزیان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل لرو معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټولو خلک ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټولو خلیجی هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي خو کار ورته وشي.
بله استاد
ما هدف ته دي چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دي هغه کدرونه دي هغه په غېږ کې راواخلي د هغوی نظرونه واخلي د هغوی نه استفاده وکوي محبت ورکړي هغوی تشویق کړي د دوی د نظریاتو د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی وایلم همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دي هغه کدرونه چې موږ تاسو لرو هغه که اقتصادي کدرونه دي که ټولنیز کدرونه دي او هغه نور کدرونه دي هغه راوصل شي د هغوی نه استفاده وشي د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دراو دي شي حتی چې اقتصاد هم کړی هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډېر محبت په ډېر مینه باندې اسلامي امارات خپل غېږې ورته کلاو کړي، هغوی راولي په خپل هېواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دغه ستونزې که چېرته موږ تاسو کولی شو جاپان او افغانستان په یو وخت کې ازادي اخیستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جام نه پیدا کېږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جام مې پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کامره را وړه، موبایل را وچه عکس واخلو. په همدې وخت کې خلک راغلل، هغه جام کې جوړ کړه، موږ ته اجازه هم راکړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجیب وم، د موټر ارنګ ما بانر ویدا. په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی هغوی د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نه ما پوښتنه وکړه، ما چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستې، موږ چېرته پاتې یو، تاسو چېرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوئ، دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور چې سره همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دغه نسبي کېدای شي ځینې هغه ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډای انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې دوی زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې، په اروپا کې چې کړې، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هېواد را باندې حق چې دوی لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپلې پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د ښه خبر دی چې په هېواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري، څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دغه دی چې دا خبره رانه ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چېرته جوړولی. خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کله سره ولرو. زما تاسو خو راکې، زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د ثابت نه، زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې. خو دا اختلافات به ضد انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضد انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې موږ درونه کې ما چې وي مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخته کړي ضد زنه کټوي وایم. او زما په پګړی وایي، هغه تازه کافر یم، هغه متاچ دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خاره خوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپنه چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه موږ تاسو خلک
درن دوستانو، دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغو کسانو په اړه خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې د بیکاری او بېوزلۍ له وجې ان سوال کولو ته مجبور شوي دي.
په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوی د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یې یقیني کړی.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ مې سرچ مکو، یو کلب مې پیدا کو په نوم د باربیرینز، نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسي موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبه وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلې سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه نه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار هم دا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته، راځي هلته کینی.
دا وایي صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه، دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوګ موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو، نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چې ورته موږ وې هغه موږ به دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده، اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره، نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دی په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دی، او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پرای کې دوه میدانونه دی، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده، چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي، هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې.
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، موږ شلوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل په اړه ووایه چې تاسو دلته راغلی، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما د څلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو، نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي هم شروع کړله، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سې زو تاره در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا همدا وجه او دا همدغه څلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو، نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې، زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ، دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، د همدغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځې نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې، ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري.
نو که وګوري ما ته یو مثال مدرم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ نہ لرو پٹول اور روپا کے بس سکال تقریباً منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر دا منگا دغه یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیابان منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چیک کرکٹ بم خلق وو پیجنی چی چیکم یو ٹیم لری.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته. دا خو مونږ د یو خو د آرلین ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وای ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالی چې مونږ به آرلین ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آرلین سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري.
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو، نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو. که دغه دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپله ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپله درې ټی ټوینټي سلیز لرم او څلور دانې نیمه سلیز لرم. نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول لکه چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ دېرش لوبغاړي لرو، ته دا دېرش مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګوري نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو او زمونږ بالینګ لږ کمزوری و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سا کال کې ډېر ټوري لرو. نو مونږ په بولینګ باندې ډېر کار شروع کړی دا, او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده, مونږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی دا, نو ډېر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
تماس تجربه چې کرکټ نړیواله مسابقه چې دا ګوري
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه, نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نشر کوله, نو دوه خلکو باندې غتله, او دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي, فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي, خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر, زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو, بیا ماغه مسابقې ته ناسېستو, نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي, او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان, نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه, دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب, مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده, او بلم چې دا د استرالیا, نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو, نو په سږ کال کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي, یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده, او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده, نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده, نو هغه مونږ سره ډیره خواري را سره کوي.
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بله سالې سب, مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو, چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته, نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده, او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی؟ همغه عین روزون کې غوی تم روزونه ور کوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی,
هغه ته جلا روزون کې دی, هغه تم یو دنه روزون کې چې دا د انډیا دا, او بل چې دا د استرالیا دا, نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی, هغه هم مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو, نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي, نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري, د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلېږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو, ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي, تقریبا مونږ چې سږ کال دغه کو شپېته نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو, نو هغې نه سلیکټ شوي دي, او شپېته لوبغاړي چې دی نه مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو, نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس, نو مونږ به دغه شپېته لوبغاړي نه مونږ به 15 لس لوبغاړي سلیکټ کوو, بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب, دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې, ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي, د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه, نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندنو, نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې, هغه په خپل مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړل, او بیا رااله پراګ ته, نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي, نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو, نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو, میچونه به کوو, نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي, 15 لسیز سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي, بیا هغه اندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو منګه چې دا اوس چې دا په دغه فلحال منګه چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان منګه اوس چې دا منګه بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللی و هنګری ته هلته مسابقې وې زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللي وو نو دی په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وې دوه بیللې وې نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړې ده سپورټ یې ډېر کوي
بله ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروې سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده اوس هغه هم د څنګه چې په چک کې روان ده په چک چې په هفته کې څلور پنځه ورځې پریکټس کوي داسې په اتریش جرمني ناروې کې ډېر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي هم لري آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک د پولنډ او جرمني
بلې سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا درې څلور افغانان دي په جرمني کې دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخ خپل لوبې وکړلې هغې هم تقریبا په ټیم کې څلور افغانان ما ولیدله ما ورسره ساتیر شو ګپ هم ولګولو په اتریش کې دغه سی وګوري هغې کې هم شپږ و افغانان دي که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم څلور پنځه افغانان دي نو افغانان پر اروپای چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې څلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډېره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډېره ښه او دا کار ښه دی عمرونه ډېر کمی آینده ډېره روشنه ای
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بله سالی صاحب اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډېر څه کاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي
نو هو سالی صاحب دا ډېر ښه دغه ده ځکه چې سږ کال چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلرډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به مونږ مرکې لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو تقریبا زمونږ انډر 16 یا شپاړس کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په شپاړس کلن ځوانان زمونږ شپاړس کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم خپل ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډېر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو منگا آگے ڈیرا مدا گینی والے دادا زمنگ تقریباً حال تمنگا ڈینمارک سر مخا مخی گو منگ اسپانیہ سر مخا مخی گو سائپرس گریس سر منگا مخا مخی گو نو داغ مسابقی آگے ڈینمارک اسپانیہ ڈیر خٹی مون دی نو منگا ڈیرا مدا گینے اور تنی بولی دی نہ یہ نہ سائپرس سره منگا مسابقی کړی دی آگے نہ منگا مسابقی گٹل دی خود ڈینمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو منگا آگے تا ډیر آمده گی نیولی دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنم د اسپانیا او د ڈینمارک نو منگا ډیر ښه پریکټس هم شروع کړی دا آگے تا منگا آمده گی نیولی ده
ډیر مننه سببون دا ویزی ستاسو د بریاو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
دمینو مستوی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی تمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی 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 سہر وارم کوانا باند سہر وارم کوانا رما باند سہر وارم کوانا رما ماں سہر مانزلا پاسوی بنگڑی ماں سہر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گم د بنگڑو پسا کھلاؤ دکی گم د بنگڑو پسا کھلاؤ دکی گم د بنگڑو پسا کھلاؤ دکی گم د بنگڑو پسا کلم خوب نہ تختوی بنگڑی کلم خوب نہ تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا سوکھے پکسو کی خر سبھی بنگڑی سوکھے پکسو کی خر سبھی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے تمینو مستوی